ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو څو میاشتو کې د افغانو ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړي او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9مه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. مریم منصف څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب یو ځل بیا هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غړنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې د سیاسي خبرې چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خفي د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مدار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته ناستو لوستل وکړو لیکل وکړو درس ته هغه خپل درس
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پرې خودلو مونږ چې بچاته د ازغو په څوکو
پزرپانه کې به لنډه کیسه کھیله واوري.
انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلۍ بیرته په پښو کړې. یو ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
دور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلي وایي چې منخ تیرا ته خای.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پور او کالوړان دی د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړی سترګی پټکړي. اروخات پوهاند زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو لوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېګل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي اطلس عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګي په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د غنو تحقیقي مقالو ارزون کې پاتې شوه. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیرې حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحابي همغږي مسول په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. دغه راز د څرګند کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکین منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شیوې په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو استاد ناستی په اونیو ناستی په میاشتو په کلو ناستی استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد به له محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیبه حکیمانه چلند یې درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلش د چا خوښېږي یې چانه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې څه درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خیش کې هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بے بدیل وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم څه مې په موږ وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلې، هغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه زه هم وایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې، چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړي، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادب پوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان په ادب پوهنې کې شعر او شعر پسې زیات روان دي. د ژبپوهنې لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیاته ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت ده دست که آشیاروی نکیدی اگه قایده و قانون و اصول و مقررات لنی اگه تیش چیز ده نیدی نشی کنولی چی پاقلال ابرامن که نو پدی لحاظ من باید در جرپوهن ارخ پدی دیپارتمن که لقمی وساطو جرپوهن علم ده واقعا که تاسه واره چی پفتو جبه مطاله که پفتو جبه زواید مطاله که پفتو جبه اسیتمون مطاله که اگه باید تاسه پشه پوه نپوشه او دا برخ ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په دیر لسو در وشت المریز کال که دا پروان ولید دا غربند سیاگرد و لسوالی اروان دا خشکو پسیمه که دی نړی تسترگ غاله ولی. استاد خشکی سره لدی چې ډیره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ د کابل منجلې د مسول مدیر، د ژبو و ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړ زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بشمیره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړې برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د رپورټ یې پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگر تو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگر تو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري دی. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل دې ستا لاس پک دی دا ول سوري کړي بیا که چې کوانن به وغیله به مورکه ګرې مونږ به چې سره دی وخوړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلې دی.
زمانم ښکلا دی او د جیا په سیدن کې چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره دراواز پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خدای د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا نو په خار کې مداراواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوښتنه کې دا خو یو د خطو یو خیشه نن دی چې باید چارګل په پوښتنه هر وخت کې خرج کول چې چارګل په پوښتنه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوښتنه کوم مې خکې چارګل په ځان تمافیا خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امی غازه کده انسان غوخه پاغي ور کچري نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم توپ نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما د نور خويند غوند پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوي کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته باندې شي پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگرتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول د فارا دي د خایس د فارا دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی ګول دی نتکی ده نو دا زیورات دی خاچ خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی خوخ کاری
دا چې چارګل په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندې انجونی په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړې لاس لار بلکې نوموړې د یوې فرهنګي کورنۍ پوری تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپل ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونی زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدرت وای چې څو کال وړاندې ډاکټر صاحب دې دنیا نسترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پوره سه
وو کال ادمه چې د 1990 کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سیشن به ورس دوه بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړی ژوند کړی د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي. زه ګورم او هغه صحنه را په یادیږي، کتابونه دي دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي غم لري ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زویم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې نو دای به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر ګرځېدو زیات خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه بم زیات یو.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و چېرته سره آشنا سوې بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې هم صنفیانو او هغلته خو موږ د یو هم صنفي په توګه د یو اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د هم صنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا هغه یو چانس و یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زم فارغه شوم نو زه بیا لاړم هغه ته راوې بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې چون خلک ډېر زیات و نو په زمین کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري، نو په هغې اساس بس ما وی خوښ هم دغه دی مقصد به چا سره واده نه کوم خو کم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسو ډېر زیات خوښېده هغه څه وه؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت تا ته د خوښي وړ نه و هغه بیا کوم یو
دروغ پکې نه و ټګي نه کوله پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان په هر برخه کې ما سره همکار و. سم چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګری ډېر زیات و زیات زیات کوشش پې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله اوساتي نو مصرف مې پې کولو حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله
اوسی.
نه از ما خو خوخیدل خو اندازه و هر سه افراتی شکل خنده
اوز پدی باندرت خبری و کهی چه پا شخصی زون که چوم را وقت ده خپل مسلکی کار دور که و چوم را خپل خصوصی و شخصی زون دور که
از ما خو نه یادیگی چه من بده چه ده خپل وقت پا شخصی مسائل یا پا شخصی کورنی مسائل بندی وقت تیر کری همیشه دای با همیشه ده میز شاتا نستو لوستل بکو لیکل بکو درس تا اغا خپل درس آمدگی و دبیم کولو چی پسند که ما هم اغا چون یو مسلک و یو زایی که و نو اغا دای با مثلا پا یو میز تا نستو زبا بل میز تا و اخپل کارم کولو بیا با چی خبریم کولی همیشه من اقشبم کولو پا با علمی بس زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه لیکنې کتابونه آغا تست ول تاسی بش پر کری سنگم کری
ده داکتر صاحب ده وفات نوروز ده ده آغا خودیر آثار پاتی شو یو تیرد آثاری چی و آغا خود ده پجوان که منگا کش کچ آغا آثار چاپ شی اول خود ده پانتون درسی کتابونه دی چی ده سیدنار پشکل چاپ شی و بیا منگا آلتا پیخور که پا ده دوران که آلتم چاپ کرل صافی مرکز آغا کتابونه چاپ کرل ده ایوه ده پوهن اصطلاحی قابوس و ده سی نور مسائل ادبیات و تاریخ درې جلدو کې هم د څلور صنفونو لپاره ادبیات و تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیات پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه وو چې د رامنځته کړ مخکې هم لیکل شوي وو مثلا نبیبي صاحب لیکلي وو روشن صاحب لیکلي وو خو هغه په یو هغه کې نو ده دونه وکړل چې د هر صنف لپاره یې بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپله مشهوروي کې چې درس ویلې هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل د روسی نه یې پښتو ته ترجمه کړل بیا هند ته چې د استاد په هستلې او بیا هلته بیا د کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غرق کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل چې یو پکې د شبنم ناول دی ډېر فوق العاده ناول دی یو تاریخي ناول هم دی دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالي ژبه لیکل شوې ده خو ده بیا پښتو ته راغلې چې دیشی بدیشی نومېږي او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه د یو بل کتاب دی چې د ملت په هند کې ترجمه کړی دی دی البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی هغه یو آخري د پوهندې اثر ما اوس راغستې دی کمپوز ته مې ورکړې چې هغه کمپوز شي او چاپ شي نو کمپوز شوی دی
ډېره مننه ژوندی اوسې
مهرباني ستاسو ته مننه
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو وړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
خاکسار صاحب تاسو سره کلمه استوري مشه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې ولې شعر لیکي شعر او شاعري ته دی ولې مخه کړی
متل دی وشي زما کاغذ سوځي شعور په بل
او چې دا د ستور د چلو در ګیروي خيږي یعنی د
درد نه او د
سونزو مشکلات
نه مشکلات
خدا درد څه دی ولې د درد شته او کوم درد دی
د وطن حالات ترخه حالات دی او مدغه دې ته مجبور کړی شعر او شاعری ستونزې ډېرې دي نو بس سره د خبره شتورې ترخی خاطرې دي
څومره وخت کېږي چې شعر بلیکي
تقریبا چې درې اتیا نه دی په ورځو شاعری
دیارلس او درې اتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله اغه وخت چې کله تاسو شعر لومړی شروع کو څه ډول الفاظ راغلل چې تاسو شعر ولیکئ
خپل د کمزوري شاعري و د سړي رحم نه او بیا د وخت په تیرېدو سره مس مونږ کور چې خپل شعر نه مودي کول هغه وخت سره چې هغه کوم کوم غزل لیکلې بس ډیر کمزوري شعرونه به ولته بس مونږ په ځای کې د شو ساده زیو چینو ولته بس راکیناستو ملګری برا غونډې دو سره و بیا به چې موږ شعرونه ولیکل زموږ یو استاد هغه ته به موږ خود البته ډېر کمزور شعرونه وایو
هر ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه
دلته برالو بس سره ډوډۍ او پیاز دمرا وړو هغه هم سره خوړو ته به مې شاعري کوله
هر وخت دې څه کار کوو
هلته زه په غني خېلو په بازار کې مې پیسې ولرو ده هغه کې مصروفیت نه لرم
ښه پیسې و سره بیا به چې کله مازیګر شو تلی به د ملګرو سره
چې مازیګر به شو به بلاړو ولته زموږ کور سره نږدې و بس به موږ ته شاعري کوو
دا چې نو سیمه څنګه سیمه و داسې شنه سیمه و
او بل سیمه و ډېره خوندوره سیمه و د بادامو باغ او پکې بوټي پکې او بو پکې وي او بدبختانه چې اوس هغه ډېره خراب شوې ده کنه څلته موږ نه شو تلی او مخکې وتلو
هغه وخت کې د شاعري د سې عشق او عاشقي و ځواني به هم دی وکنه ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ډېر ځوان هم وي کنه هغه وخت کې موږ دردونه او غمونه وو
عشقي و هغه وخت کې موږ عشقي دي کړل
ښه په عشق کې غم او درد خامخا این خفګان هو بګشته هغه وخت کې ښایي دا شر مسلې به وي پکې
خامخا
نو هغه وخت چې کله تا شعر لیک چا در سره کومک کو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح
التزما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس بیا بلته ممکن استو هغه بم شهید اصلاح کوله او کوم کمزوری نه چې ممکن په ګوته کولې او سمت به کې نسو شیرزاد مجبور
هغه ورسته بیا ورو ورو شیر مشاعرو دې کې ګډون
وکړو د مشاعرې شو او به دې کوم ګډون وکړو د شیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بس بیا سر روان
تر اوسه پورې خدای شیری ټول گیا دا څه چاپ کړی کنه
او په دوه نوی کې ما یو کتاب چاپ کړی خدای اباسین په چپورا والی دې په نامه باندې
ها دا ټول گا بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شتا کنه شت
ډیر د مینوالو دا نمبر کړه واغه ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتې نه دا اوسه پوری چې موږ چاپ کړو تقریبا چې میاشي باندې مکه هغه ټول ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې د دردونو او د هغه د خفغان خبرو کړ چې زمکه هغه سوزي چې اور پر بلیږي اوریدونکو سره هم تلوسې ما سره هم تلوسه شو چې یاره زوس باید سای او شیر واورم چې پوه شم چې څه ډول درد دی په شیر کې نغښته دی اوریدونکو هم پوه شي چې څه وایي
انشاءالله اوس آیا غزل بدرته وایم شي کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلمبې کولې هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی
اوس مې په خپل
د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای ز پمنګ به تر هاغه ورځی خیل لګیږي
وای ز چی
خدای ز پمنګ به تر هاغه ورځی خیل لګیږي مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې کولی
واه
واه او اکثر زکه به پوري ز کې شپټه سپګمای د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلی تو بلی
بیر خونده رو خاکسان سه با تو خوبا یوی دستی میکیو سیگی چه اغیه اسم نسبتا جنگ زپلی و نام نسیمه دا ال تا دد شایران و ناستا پاستا بندارو نچنگ دی استاسی
مخ که ما بزا خبرو که مو چلتا بس دی چینو که من که ناستو سرا دیر خوند با که دیر امینه و دیر زو شوکو او که در توی ما چه بس اغا طوله نیم نشتا دی او اغا غون دیم نشتا دی او اغا ناست نیم نشتا دی
د شاعرانه ته نه بیا څنګه خړوبوي ځان سره شاعری وایي
بازار سره وایي هم کله کله ځان سره وایي مخکې به ډیره خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کېږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي هندل سورج کې ورځي سره کېنو کنه اوس بدامنی ډیره ده دغه
شاعری کې با قاعده مطالعه وکړه کو دې نکړه پرې کې با قاعده ذکر وکړي کنه هغه څه چې راضی ما غلي کې
هغه څه چې راضی ما غلي کو د شډیر څومره دې کړې پکې او بس چې راځي ما دې کوم
خو مکتب خو دی ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګلګ او مطالعه خامخه مطالعه سره کو
او د چا له شاعري ډیر متاثرې دي چا شاعري اوري
شاعران ټول ګونونه دي ټول می خوخي واکه شي خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کو کې چا نه وي د عربو خلک کم دي چې اجیان خاکسر سب تا خویل چې په دوه نوی کال کې دی شی شاعری چاپ شوې ده اوس نوی شاعری دی څنګه ده
خدانه
خو په خوانه یو چې چاپ شوې ده نور دې کړی ته چاپ د پر برابر شوې څنګه
او په چاپ ته پر برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بربلم چاپوم او باقي مې کار شروع کړې
نه خې پر نوم مو دا شان انتخاب کړی کنه
نه تر اوسه مې لانو مینو انتخاب کړی او بس ځان ودی ملګرو او د نورو سره مشوره کې کړی دا د نوم انتخاب هم مطلب کړی دی
او پرته له دې چې تاسو شاعری کوئ نظم لیکئ په دې ورک کار کوئ یا نثر لنډی کیسې ناول دا شان هم لیکئ کی څنګه
نه خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خوخیږي مولی کمه او
په نثر کې
نظم لیکم نثر مې نه دی لیکلی نظم او غزل لیکم
نو کتام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې دا غوي د پیژندګلو سبب وګرځيږي دا څه څه واستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځيږي زه هم چې دا خاکسار شاعري ده
پښتنه به منه مخکې سم ملګرو کولې کنه زما په کې عجزي ډیره ده بس
عجز
عجز کې ډیره ده
اوس که کواري هم ډیر عجز ښکاری
او گیلم کله کله ډیر کوم د مرګری ما پورې خان دي چې ډیر گیلې کوي کنه او اکثره عاجزی او گیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او گیلې گیلې خوشتم هم سب شاعری کې گیلې ډیر اوریدلې خو ډیر نه امیدیم پکې دا خاکسر سب ساس یو روسي شعر ورو او دونکو په تمه یې ساس شعر ورو
مننه زه به وزل درته مې چې په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي رپیږم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
رپیږم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
زړګي زما درځيږي چې آشنا مال نه
واه واه
واه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه واه
په ما باندې به تیر نشي دا مال
چې دا مال راځي ډیر مننه ژوند دی
ورته تاسو نه مننه خوشاله اوسئ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډ کیسې په یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا موکړي
زرپانه کېله او وکلن انجلې کېلو ته وکتل لخوانده ډکی ورته کار شوي خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړېدلې وې او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یو نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې وې او بلې خوا ته روان وو ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ په خوابدي غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک ویني ژاړې تلی په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزان شوی درجن په چلویخت او غانی دا وخت توخی واخیست او غلی شو. انجلی و پختل چلویخت او غانی دیر روپی دی؟ بودا هغی تا وکتل هو بچو د پینزو دوده یو بایدا نو دا کلی با پدوم را دیر روپو خرچی شی؟ بودا یو مسکا وکړه. ایوی او بلی خواته یو وکتل پتی دقاکی با باید اصلی با یه دیر شو غانی دا کدر جن پینزو وشترات جوری کری بیا هم پا گتا کیو خو گوره بچو دا تجارت دی بیا با رو رو راشتی تاوم دا وقت یو تن که زوان دا کراچه تر سنگ بدارید دنجل استرگی وزالی دی زوان دا کیلو با یو پختلا بودا پا بیڑا و بیل چلویخ تاو غانی زوان روان شو بودا پا سینا رکلا پینزه دیر راشه دیرش خو زوان ایوی بلی کراچه تا بدارید او شی با روسته پلاستیک کچوڑا لکی لو ډککړه دنجلې پتندې کې بنارای ګونځه پیدا شو د کیلو پلورین کې ته پکره کا وکتل هغه پیسې شمیرلې او تندې ورینه کاریدم دنجلې یو غاک وابرید درجن پڅو مخ کې تر دې چې بوډا خله خبرو ته جوړ کړی دنجلې په بیړه په بیل 25 بوډا هغه ته وکتل پسترګو کې یو غصه کاریدله خو په خله یې سره نه وړل سړی دی وی پلاستیکی کڅوړې غوښتنه وکړه بوډا د خواست په ژبه وویل لویا کوړه چې دوه درجنه پکې ځای شي دنجلې سترګې وزلې دي په بیړه یې کیلو ته وکتل مخکې په نخ کړې کیلې ور واخیسته بوډا څه ونه ویل سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یو په عمر پخه خزه یې ترڅنګ ودرېده هغې په غوسه وویل څه کوې دا هم کیلې دي میلمنو ته مې شرما یې که څنګه سړی کیلې په خپل ځای کې خو دی او له ښځې سره یو ځای روان شو بوډا انجلې ته وکتل د هغې خوله ډکه وه سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل بوډا یوه شېبه غلی و بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلې په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړي دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
دوست محمد کاکړ دوست محمد د بابل خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمی او ادبی عشری او پخوانی ادیب دی د په 914 هجری کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ په 909 هجری کې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاح والی پکې په مسنوي ولیکه لکه پټه خزانه چلی کې د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایتو چې بابل خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی وو څنګه چې هغه کتاب ورک شوی وو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامه په نوی نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو څنګه چې اخلاقي منظومه لرل نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست په کندهار کې د پټي خزانې د مولف کورنۍ چې یو بازو کا ودبی کولو دوی هم د دې کتاب نسخه د کوګک غره په توبه کې میندلې وي او په کورنۍ او مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست دا سیخکاری چې غرغختنامه د غرغخت نیکه له حواله زیات زین نور مزامین هم درلودل لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټي خزانه مولف له غرغختنامې څخه را نقل کړی ده او هم هغه حکایت چې په کاکړ پوری چې د غرغخت له کورنۍ څخه دی اړه لري څنګه چې اوس دغه کتاب نسخه نشته نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلای غرغختنامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بوستان راوروسته ډیر پخوانی کتاب دی له دغه یو حکایت چې پټي خزانی را نقل کړي معلومیږي چې لنډ مسنوي وا او ژبه یې هم سلیسه او روانه وا خو ګوریدونکو دغه حکایت ډیر وګد دی خو زه یوازې یو څو بیتونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوم لنیکانو روایت ته هسې توګه حکایت ته
لنیکانو روایت ته هسی توګه حکایت ته نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای چې کاکړ نیک زاهد وو لوی څختن لتل عابد وو شپې رونی پل منزو وی پشړاو پنارو وی شپې رونی پل منزو وی پشړاو پنارو وی نه خوب نه خوراکو عبادت ژوند او شواکو نه خوب نه خوراکو عبادت ژوند او جواکو چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه ورځی ټوله په قاده وا شپه هم یو سجده وا شپه هم یو سجده وا د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود په وروستۍ برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لهکر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
وام سرود شنه ماڼۍ د شین غمی په څیر ښایسته ده په تالار کې د آغلی او مرکه ده د روښانې کیسه دلته رسېدلې د زرینې سترګې ځیر هغې ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرینې زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړ ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روښانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا وو درباریانو پر تخت کیناوه پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه ګلبویې وو د غم تور کمیس اغوستی خو کک نه وو نه یې نوم و نه یې نښه یوه ورځ چې ګلبویا وه د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی درپ شو لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو ګلبویې د کک قامت تیاره کې ولید کک له ګرس سره راغلی و په پټه ورو ورو راغی محبوبې ته ورنږدې شو ګلبویا په ډېره کرکه شوه ترې لرې په څیره کې د مینې نښه نه وه کک حیران و چې په مینه یې څه شوي داسې ولې نابلده ورته ګوري ورو ورو د ګلبویې خوا ته نږدې شو ګلبویا ورنه په کرکه شاته ولاړه کاکویل یه زما ده جوان ده مقصد لاره ستا ده منی زوریم دل ترا وستلای چه دیده سی چه پکره کرا تا گوره ستا پسترگو که هغه مینه اوس نشتا زما سمن ده ده دیوال شاته ولار ده یم راغلی چه تا بوزم ساکستان تا اردوان سرا زما گزاره نشی رازه دواره ده فراه پلوری ولار شو حال تلری ده ساکانو په هیواد کې دیو نوی جوان دی وکړو دواړه بلا کل بویه ناچا پا چیغه کرا چه و رکشا تو زما ده پلار قاتلی ده رو جانا تو وحشی قوم ده وحشی وطن ده شار ده زلطان تر اسمان لرم کرکا زد پارس ده هیواد کل شهزاد گیم ستا پشان می مرایان گرزی زرگونه تو گوروان ده خیرن قوم یو زناوریه زد پارس ده تمدن ده پرتم نخه تو ده گرزن ده غوابه و پادوانه